احمد تکل میزبان شماست. خوش آمدین احمد.
ډیر زیاته مننه کوم سید سمی عباس. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته چې تر نهو بجو پورې دوام کوي ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو په لنډه خبرې برخه کې به په کابل کې د نننې 14 او همدارس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبنز د سرګندونو په اړه چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي تاسو ته معلومات درکړو. راپورونو برخه ورسته راځي. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سید کمال شاه عارف تاسو ته اوروي.
نن سهار د کابل شهر د لسمی حوزې اړوند د خواجه بغره او د کور جوړولو د قصبې پر سړک د مخدره موادو سره د مبارزې کم تر مخې چاودنه شوې. پولیس جرګې د افغانستان، چین او تاجکستان د ګډې پولې پاړه د درې واړو هیوادونو ترمنځ د اړخیزو موافقه تصویب کړه، او د اسرایلو پوځ وایي د غزې د ترانکی په عملیاتو کې د یوې بلې خونړۍ ورځې په ترڅ کې 9 نور سرتېري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. نن سهار د کابل شهر د لسمی حوزې اړوند د خواجه بغره او د کور جوړولو د قصبې پر سړک د مخدره موادو سره د مبارزې کم تر مخې چاودنه شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال ایوب سالنګي ازادي راډیو ته وویل
یک موتورسیکل بود با استفاده از لباس نظامی بود. موتورسیکل
د ویل چاډیدونکو موادو ډاک موتورسیکل او پوځ جامو څخه په ګټه د مخدره مواد پر ضد مبارزې کم ته نږدې په دروازه کې انتحاري حمله کړې ده. نو مور ول چې تر دې د مر تلفات د کشمیره او د اندهاري کوونکو هویت سرګند نه دی. ولس جرګه د افغانستان، چین او تاجکستان د ګډې پولې پاړه د درې واړو هیوادونو ترمنځ درې اړخیزه موافقه تصویب کړه. دا موافقه چې یو مقدمه او درې مادې لري پرون د رای پکسرا تصویب شوه. د ولس جرګه لمړي مرستيال صدیق احمد عثماني د دې موافقې د تصویب پر مهال وویل
ما اتفاق آرا موافقت
نامه میان دیوای درای په اتفاق سره د درې واړو هیوادو ترمنځ چې ما نوم یاد کړم موافقتنامه د افغانستان، چین، تاجکستان د درې واړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي پولو د ټاکلو په هدف تصویب شو. د دې درې اړخیزه موافقه لمخې د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ سرحدي سیمه په نښه کیږي. دا یادونه ورده چې دا موافقه مخکې هم و، خو په دې نوې بڼه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ځای د تاجکستان هم لیکل شوی دی. د افغانستان لپاره د چین نوی ټاکل سوی ځانګړي استازي وای د هیواد په افغانستان کې د هغې ته شهید ډکولو په هڅه کې نه دی چې له دې هیواد څخه د نړیوال ځواکونو لوټلو وروسته برمسته کیږي. سینیو شه د دوشنبې په ورځ افغانستان ته روانې دوه مخ کې په پیکینګ کې خبره لاندې ټول ټاکل سوی چې هیواد په افغانستان کې لوی تجارتي رول تر سره کړي. قسم یو شمیر لوی د چارواکي وای د امکان ست چې چین په افغانستان کې د ستراتیژیک لوبغاړي په توګه راڅرګند شي. خو د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي وای په افغانستان کې به د چین شکل تیاتر ډېر په اقتصادي او سوداګریزو مسایلو متمرکز وي. سینیو شه وای په افغانستان کې د امنیت سبات د سرتیرو د زیاتولو لارې څخه نه، بلکې د چټکی بیا رغونې او اقتصادي ودې لارې ممکن دي. په دې اړه ورسته خبرونه کې تفصیل اوریدلای شي. اهم شرغلست د اسرایل پوځ وايي د غزې د ترانګي په عملیاتو کې د ویبلې خنړی ورځې په ترڅ کې 9 نور سرتیر وژل شوی دي. د اسرایل پوځ په خبر پاڼه کې ویلي چې وطن سرتیر د حماس له وسوالو سره په جګړه کې وژل شوی. له دې سره په روانه جګړه کې د وژل شوی اسرایلی سرتیرو او اسرایلی ملکانو شمیره وښته لوړسوه. راپورونه وايي چې په جګړه کې فلسطینیانو ته هم درنه مرګ ژوبلا وښته او لسګونه کسان وژل شوی. په دې کې هغه څلور کسان هم شامل دي چې په ورختون کې د بمباری په ترڅ کې وویل سول. د فلسطین روغتیای چارواکو ویلي چې د دوه اونۍ په شخړو کې 1500 فلسطینیان چې اکثره د ښځو او ماشومان په ګډون ملکیان دي وژل شوی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکې مون چې د اوربند ټنګول لپاره د هڅو په ترڅ کې مصر درسېدلی له ټولو اړخونو غوښتي چې له شرط پرته تشدد بند کړي او خبرو تکښینه. همدارس د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری چې سیمې ترسېدلی هڅه کوي څو د یو اوربند ټنګول لپاره منځګړیتوب وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په وای خوله هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د اوکرين په ختیځ کې د مالیزیا د هوای شرکت د یو مسافر وړونکو الوتکه وشل وشتل بکښې خندل سوي. په پریکړه لیک کې همدارس وشتنه سوي چې وسلوال ډلې دې سړونکو ته د الوتکه د نسکورې دوسمه ته د ورتاګ مسؤل امن او به محدودیت امکانات برابر کړي. د استرالیا د بهرنی چار وزیر جول شپ په دې هواد کې د پریکړې طرف وړاندیز وویل. لبلی خواه ده ملزیا صدر اعظم نجیب رزاق بارونویل چه روز پلو بیتون پال پا دیه سلاسی بی چه ده نسکورسی بیالو تا که دوار توربکسون ملزیا سیدون که تا چه ده محل پا اوکرین که دی وزپاری. رزاق بارون خبر الان تول ده روز پلو بیتون پالو یکان لمشر الکساندر بوردونی سر ده سیو توافق ده بیا برخی پتوگه ده ریوال سارون که تا پا هاگه سیمه که ده خوندی سیدونو اجازه ورکول کیجه چه ملزیا الو تا که پا که نسکور سویده. ده پیشی ده قربانیان و جسدون هم ده ارگاردی پا وسیله ده اوکرین پا شمال ختیس که ده خارکیف شرط است ول سوی. حال تا چه هالندی چارواکو تا پا وسپارل سی او بیا با هالند تا اولی جل سی. اوکرینی چارواکی وای ده لوتکی ده نسکور دو لسیمی سخه ده دو سو دو اتیا قربانیان موری مدل سوی ده. گمان کیجی چه ده دی الوتکی طول دو سو اتنوی سپارلی با مرس سوی وی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مسؤلیت لري چې د اوکرین په ختیځ کې روس په لوبې تل غوښتن کې له هغو نړیوالو څېړونکو سره همکاري ته چمتو کړي چې په سیمه کې د نسکورسي او مالزي الوتکې په اړه تحقیقات کوي.
Unfortunately, the Russian-backed separatists who control the area
دوی وای له بده مر هغه بیلتل غشتونکو چې روسیا ملاتړ کوي او ورسیم کنټرول لري د سیرونو مخنی ولیده. دوی بیا سیمته د نړیوالو سیرونکو د بشپړ لاسرسي مخنی سي. کله چې سیرونکو سیمته ورځي دوی هوایي ډزې کوي. بیلتل غشتونکو د پیښې لسمې شواهد بیا ځای کوي. دا ټول پښتنه راپورته کوي چې دوی د څه شي په لټه اوغواړي. ولسمشر باراک اوباما زیاده کړه چې یاغیان او روسیا د پیښې د سیرونکو د خوندیتوب مسؤلیت لري. او ورسته له هغه چې لیتوالیا درې روسي هنرمندان ته اجازه ورنه کړې چې د هیواد ورسي د روسیې د بهرنی چارو وزارت په مسکو کې د لیتوالیا سفیر استره کورمی احضار کړی دی. د روسیې د بهرنی چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د لیتوالیا پر دې اقدام چې درې روسي هنرمندان ته د ورتلو اجازه نه ورکړي سخت غوسه څرګند کړه. د لیتوالیا د بهرنی چارو وزارت تر دې مخکې ویلي وو د درې واړه هنرمندان ته ځکه خپل هیواد د ورتلو اجازه نه ورکړي چې دوی د اوکرين په کډکیش کې د کرملین په لوي درز له کابله د دوی په تور لیست کې شامل دي. لیتوالیا دا درې روسي هنرمندان هغه فعال مولیغین بللي چې په ډېره پراخه توګه د روسیې سره د کرمیا د که دو ملاتړ کاوه. ټاکل شوی چې دا درې روسي هنرمندان د جورمالای په ساحلي سیمه کې د سندرو په وسیالۍ کې ګډون وکړي. د موسیقي په دې لوی سیالۍ کې هم د ګټو هیوادونو هنرمندان برخه اخلي. دا وکورنی او بهرني خبرونه لملتیام مننه.
سمګر غل آزادې رادیو او قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادې رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي خو لږه مخکې په لنډه خبري برخه کې لومړی موضوع چې راخلو هغه د کابل د نن سهار 14 نه ده د نننې 14 په اړه د نورو معلوماتو لپاره د شیبه د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزای دی تلیفون په مستقیمه کرخه را سره دی. ستانکزای صاحب د خواجه بغرا په دې باندې موږ خبر یو چې 14 نن د خواجه بغرا په سیمه کې شوې ده. تر ټولو مهمه مسله یې چې زیات اوریدونکي غواړي پې پوه شي دا ده چې د دې پیښې تلفات مړه او زخمیان څومره دي.
نن سهار نږدې 5 بجې او 10 دقیقې د کابل ښار 15 امنیتي حوزې اړوند د قصبې پر سړک د خواجه بغرا په سیمه کې درست په هغه سیمه کې چې د کورنۍ چارو وزارت د نشه توکو پر وړاندې شتون لري دغلته د ګیټ نس تر نامه لاندې د بهرنیو ځواکونو یو مشترک بیس یا اډه ده چې زمونږ د لومړني راپور پر بنسټ د سهار 6 بجې دغه بیس دننه محاوته دننه یو چاودنه رامنځته کېږي چې په دغه چاودنه کې کوم راپورونه چې موږ لرو نږدې 4 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. نږدې 10 کسان ته مرژوبله اوښتې او چې ټول بهرنیان دي. تر اوسه پورې د پیښې هغه دقیق نوعیت نه دی څرګند شوی. دا چې له بیرون څخه څوک ورغلي وي دا تر اوسه پورې نشته دا وایي. اما تر ډېره پورې کوم معلومات چې موږ لرو دا موضوع د نننۍ موضوع ده. یعنې د نننۍ د دې هر ستونزه چې رامنځته شوې 14 چې رامنځته شوې ده دا چې ماین 14 وه 14 کو توکو 14 وه د نننۍ د 20 ده او قربانیان هم بهرنیان دي چې زموږ همکاران اوس توانېدلي چې دغه 20 دننه ولاړ شي او خپلې څېړنې بشپړې کړي.
یعنې تاسو فکر کوئ چې د وسلوالو طالبانو حمله منتفي ده په دې پیښه کې؟
د سل په سل کې نه شو ویلی. ما ویلي چې زموږ سیمې ته ورغلی دی خو دغه موضوع چې رامنځته شوې د بیس دننه ده د اډې دننه ده چې له بیرن څخه وګورغلی دا اوس به بالله شته دا وای خو زموږ راپور پر بنسټ چې پیښه ده نه لاله یم دسی انګریل کیږي د دې اټکل کیږي چې دا کوم ماین د خپل بهرنی ځواکونو په موټر کې وزارت د سوي له کله چې دوی موټر دننه لري دا څه ده نه منځ کیږي زه د لخیز راپور نه دي چې بیس د بهرنی ځواکونو پورې اړوند یو ډیری البته موضوعات دوی پورې اړوند کیږي خو زموږ ټیم چې کله چرنه بشپړ کیږي دا جواب دسی چې د پیښې نوعیت په څه ډول دی
مننه ستانګزای صاحب یو ورستۍ پوښتنه مخکې لدی چې ولاړ شي په دې بیس کې چې تاسو وایئ د مخدرو موادو سره د مبارزې کومه څنګه یا برخه ده دلته یعنی پوځي ځواکونه شته هلته مهمات او وسلې شته او کوم ملکی مرکز دی
دراسنه کې چې 1400 د دې ترڅنګ د نشیتو کو پر وړاندې د مبارزې موینیت هم شتون لري او د ځینې نورې ادارې هم څه اما دقیق او درست د غټي 14 چرمن سره د ګیټ لیست د عملاندې د بهرنی ځواکونو یو مشترک عدد چې د غټي د نن د غټي چرمن سره د شي ډیری نظامی کسان دي او نظامی اندي دلنه
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو د کابل د امنی قومندانې ویاند حشمت الله ستانګزای و چې د ټلیفون په مستقیم ارتباط له کابل را سره وو او د کابل د نن سهار 14 په اړه معلومات راکول د ازادي راډیو مجلې د 19 پروګرام له وړاندې کولو مخکې په موکړی دی راپورته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جیمز دابنز د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان له یو شمیر جګپړو پوځي او سیاسي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي په دې کتنه کې همدارس د وزیرستان په قبایلی سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه هم خبرې شوې په دې اړه تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق په راپور کې ووري
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي جیمز دوبنز د پاکستان له جګپړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د افغانستان پر روان او دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت او په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه خبرې کړې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاجي سره وکتل او په دوه اړخیز وړیکو سربېره سره د افغانستان پر روان وضعیت او د 2014 میلادي کال په پای کې له دغه هیواد څخه د یو شمیر بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته حالت خبرې وکړي جیمز دوبنز په داسې حال کې پاکستان ته په سفر راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ځل بیا په ګډه پوله کړکېچ زیات شوی او پاکستان تور لګوي چې له افغان خاورې پرې تروریستي بریدونه کیږي خبر پاڼه کاږي چې پاکستانی لوري له جیمز دوبنز سره په کتنه کې یو ځل بیا پر خپل دې موقف ټینګار کړی چې پاکستان د یو سوکاله باثباته او یو موټی افغانستان غوښتونکی دی او په خبره چې په افغانستان کې به د واک سوله ییز انتقال په دې هیواد کې ډیموکراسي لا پیاوړی کړي بلخوا د پاکستانی پوځدار مالک دفتر لخوا په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي د پاکستانی پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره هم کتلی او په سیمه ایز وضعیت او د ډیورن کرښې تسهیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې ور سره پر روانو پوځي عملیاتو مفصلې خبرې کړې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې پاکستانی پوځ افغان پولي تسهیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د میشتو سختدریزه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړی دي که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې یوازې پاکستانی طالبان په نښه کیږي او د پاکستان پوست په دې اړه د افغان حکومت قناعت نه دی حاصل کړی خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار جیمز دوبنز ته ډاډ ورکړی چې په شمالي وزیرستان کې له کوم امتیاز او توپیر پرته پوځي عملیات پیل کړي او د وروستي ترهګر تر وژلو پورې به دوام ومومي
قدر من اوریدونکو مخکې لدی چې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپور کو یو لنډه یادونه کوم همدا شپه د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په یو ټلیفوني تماس کې د خواجه بغرا سیمه کې د کابل په خواجه بغرا سیمه کې د نن سهارنۍ حمله مسؤلیت منلی او ویلي دی چې د دوی یو کس توانیدلی چې په خاص تاکتیک سره ځان دننه د نړیوالو ځواکونو د مرکز ته ورسوي زبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني تماس کې ادعا وکړه چې بهرنیو ځواکونو ته یې په زیات شمیر مرګ ژوبله اړولې ده درنو اوریدونکو اوس هم د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام واورئ
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم اسدالله غزنفر یم د ازادي راډیوي مجلې له یوې تازه غنې سره په پل شوي خبرونه کې د لنډو کیسو د لوی لیکوال چې خوف د مړینې د یو سلو لسم کال په مناسبت د هغه د ژوند او فن په باره کې د هغه د آثارو له یو پښتو ژباړن غزانور غزا سره مفصله مرکه اوري. د جاپان د خلکو یو خوش حکایت او نور مطالب هم لرو. اول دوه فرهنګي خبرونه واوري چې لینا شریفی لولي.
د بغلان ولایت د ملي راډیو تلویزیون لپاره نوې ودانۍ جوړه شوه. پر دې ودانۍ چې د پل خمري ښار د فرحت غونډۍ په سر باندې جوړه شوې ده 15,600,000 افغانۍ لګېدلې دي. د بغلان ولایت د ملي راډیو تلویزیون امیر ذبیح الله رئیس زاده د نوې ودانۍ په اړه باختر آژانس ته ویلي دي چې دغه ودانۍ د هېواد په شمال او شمال شرق کې ساری نه لري او د راډیو تلویزیون لپاره ډېره مناسبه ودانۍ ده، خو تخنیکي تجهیزات پکې کم دي او په همدې وجه د ده په قول بې ګټې ده. د بغلان د ملي راډیو تلویزیون امیر د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون مشران په بې پامۍ تورن کړل. د افغان کلتوري میراثونو د مشورتي مؤسسې مشر جولین لسلی وایي چې د هرات ولایت ځینې تاریخي آبادات د ویجاړېدو له خطر سره مخ دي او په کار ده چې ملي او بین المللي مؤسسې په دې برخه کې مرسته وکړي. میرمن لسلی چې په هرات کې د دغه ولایت له ولی فضل الله وحیدی سره خبرې کولې وویل چې نړیوالې کلتوري مؤسسې د هرات د اختیار الدین کلا د منیجمنټ د پلان له ترتیبولو سره دلچسپي لري او د دغه پلان ترتیب به هرات ته د سیلانیانو ورتګ زیات کړي. د یادولو ده چې په هرات کې شاوخوا 800 تاریخي آبدې موجودې دي.
لکه څنګه چې د جنوبي افریقا د توکمیز توپیر په خلاف په سیاسي مبارزه کې نیلسن مانډیلا نړیوال شهرت لري، دغسې د دغه هیواد د توکمیز توپیر په خلاف په فرهنګي مبارزه کې نادین ګوردیمیر د نړیوال شهرت څښتنه وه. ګوردیمیر چې د ادبیاتو د نوبل جایزه یې وړې وه تېره اونۍ د 90 کلونو په عمر وفات شوه. په 1994 کال کې چې د اپارتایت د مخالفانو له لسګونو کلونو مبارزو وروسته تور پوستکو هم د رای حق ترلاسه کړ او توکمیز توپیر ماته وخوړه، ګوردیمیر په یوه مرکه کې وویل چې ژوندی او مقصد ته رسیدل وبینی او دې مقصد ته په رسیدو کې ستا هم څه نا څه ونډه یې نو ډیر خوند لري. نورګل شفق د میرمن ګوردیمیر ژوند او هڅو ته لنډه کتنه کړې ده.
د افریقا لوی لیکواله نادین ګوردیمیر تیره یک شنبه د جولای په 14 د 90 کلونو په عمر وفات شوه. دا د مرګ په وخت په خوب ویده و او لکه څنګه چې زوی او لور رسنیو ته ویلي دي بې تکلیفه مړه شوه. د 15 ناولونه ولیکل، د لنډو کیسو څو ټولګې خپرې شوې او د ټولو خپرو شویو داستاني او غیر داستاني کتابونو شمېر یې تر 10 عنوانه واوښت. د دې آثار د نړۍ په 40 ژبو ترجمه شویدی. دی په 1991 کال کې د نوبل ادبی جایزه وګټله. دا که څه هم سپین پوستي و خو په خپلو آثارو کې له تور پوستو سره د سپین پوستي لګکی په ستم او تبعیض باندې خبرې وکړې او د اپارتاید رژیم په ختمولو کې د ژبې او قلم په ذریعه فعال برخه واخیسته. ګوردیمیر په ماشومتوب کې د کتابونو له لوستلو سره ډیره جوړه وه، خو په ښوونځي کې خاصه مزه نه وه. ډیر وخت یې د ګوردی په یو کتابتون کې په مطالعه تیر و. د ډیر کلونو وروسته وویل چې کتور پوستکی وای نو لیکوال شوی بنه و، ځکه چې تور پوستکو اجازه نه لرله چې هغه کتابتون ته ورشي. دا نه کله نه و چې لیکنې پیل کړي. په 14 کلنۍ کې په لومړي ځل یو لنډه کیسه چې سبا بیا راشنومیده د جوهانسبورګ د یوې مجلې د ماشومانو په برخه کې خبره شوه. د دې د لنډو کیسو لومړی ټولګه په 1949 کال کې چې دا 25 کلن و خبره شو. دا گوردیمیر پلار لیتوانیا راغلی و او موری لندن راغلی و دا موری تورپوستکو تا خواه بدیدل او دا هاگوی ماشومانو تا یو وڑکتون جور کرده و لطکمیز تو پیر سره دا گوردیمیر پا مخالفت که دا هاگی دا مور فکر او عمل برخلا رلا. گوردیمیر پا 2000 پگم کال که پا یو مرکه که ویلی و چه لطورپوستکو سره تو پیری چلن دا دی سبب شو چه لماشوم تو با لا دا خپل جوان دا ترس پا بارکی فکر وکلی. دی پا یاد شوی مرکه که دا هم ویل چه که غواری لیکوال و او سه نو تا تا باید دا یو کنری مرگ هم مهم وی. تا باید دا هغه مرگ لطول جوان سره او دا جوان لراه سره وصل کلی شه. زما پا فکر دا جوان راز لده پختانی سره غوطه دی چه دا جوان مقصد چه دی؟
باز بنسټ د هغې خیریه ادارې نوم دی چې په دې وروستیو ورځو کې یې په جلال آباد کې کار پیل کړ. زموږ همکار باز محمد عابد د دې ادارې افتخاري مشر دی. نور حال د شاه محمود شینواري په رپورټ کې واوري.
لیکوال او شاعر او په ختیځه سیمه کې د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد باز خیریه بنسټ په رسمي توګه اعلان کړ. نوموړي دا بنسټ په هغه غونډه کې اعلان کړ چې د دوشنبې په ورځ د ایم ټي این خیریه څانګې د باز خیریه بنسټ له لارې 15 تنو معیبینو سره د ویلچرو یا لاسي بایسکل مرسته وکړه. باز محمد عابد وایي له تیرو څو کالو راهیسې په انفرادي ډول د ټولنیزې میډیا له لارې اړو کسانو لپاره د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړې وه چې د ولس او خیریه ادارو د پراخ باور د ترلاسه کولو وروسته یې اوس د باز خیریه بنسټ په رسمي توګه اعلان کړ چې فرهنګي ملګري بورډ سره په رضاکارانه توګه مرسته کوي.
ما په انټرنیټ باندې د خلکو د لارې نه د خلکو نه غوښتلې زه به بیا هم د خلکو نه دا مرستې غواړم. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې اوس یو خیریه بنسټ دې ته حاضر شو چې هغه خپلې مرستې راوړي او زما په لاسونو باندې مزدورانو ته ورکړي. دې خبرې ما ته ډېر ډاډ راکړی دی او د همدغې ډاډ په اساس باندې زه نن د باز خیریه بنسټ په نوم باندې ټولنه پرانیزم او انشاءالله په دغه ټولنه کې به له ما سره تاسې ټول ژورنالستان لیکوال او فرهنګیان چې په ننګرهار کې میشت دي باور در باندې لرم چې له ما سره بامکار اوسئ.
د ایم ټي این د خیریه څانګې مسؤول عدنان ساحل وویل چې د باز محمد عابد تیرو کړنو ته په کتو چې په شفاف ډول اړو کسانو سره یې مرستې ترسره کړي دوی هم د همدې بنسټ له لارې خپلې مرستې معیبینو سره وکړي او په خبره یې چې دوی به په راتلونکي کې د خپلو مرستو لړۍ نور هم پراخه کړي.
دغه کوم ویلچیرونه چې نن مونږ د معیوبو خلکو ته تقسیم کړو انشاءالله دغه پروګرام مونږ یو تعلیمي پروګرام هم ایجادوو د محلولینو دپاره چې هغې وکولی شي چې هغه ابتدایي زده کړو ته هم لاسرسی ولري او د ایم ټي این دغه مرستې انشاءالله دایمي دي.
په یاده غونډه کې د ننګرهار مرستیال والي محمد حنیف ګردیوال باز محمد عابد هغه کس یاد کړ چې تل یې هڅه کړې د غریبو او معیوبو اړو کسانو لپاره د خلکو مرستې راټولې کړي او په خبره یې ښاغلی عابد د دې خیر کار په لاره کې بریالی شوی ځکه یې د خلکو پراخ اعتماد ترلاسه کړ.
زه ډېر زیات خوشحاله یم چې باز محمد عابد زمونږ سره د دې نه چې لیکوال او ژورنالیست او شاعر دی د دې څه څنګه همیشه د خیر په کارونو کې برخه اخیستې ده د غریبو بېوزلو سره د مرستو په راټولولو کې ډېرې هلې ځلې د کړي دي چې دغه هم یو ښه قدم دی چې اوس زمونږ اکثره ټولنې او هغه شتمن خلک په ده باندې اعتماد کوي او باور پرې کوي هغه اعتماد د ترلاسه کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ سمیم وویل چې اوس مهال په افغاني ټولنه کې چې څومره لازمه ده د غریبو د لاسنیوي دود کمرنګی دی خو د باز محمد عابد په څیر ژمنو کسانو د دې دود ژوندي کولو ته پوره کار وکړ او نوموړي ډاډ ښکاره کړ چې د باز خیریه بنسټ فعالیت به د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځیږي.
دا خو یو تاریخ سازه او دا خو یو کارنامه سازه شخصیت دی چې دا 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 هڅه را پیل کړې چې عابد صاحب چې کوم کار شروع کړی دی دا به رنګ راوړي او دا به دومره دغه کیږي چې دا به د فاونډیشن به جوړیږي او انشاءالله دا فاونډیشن به پراخیږي او دا به سراسري کیږي هیوادنه کیږي به او هر برخې ته هرو نیمګړتیاو ته به رسېدګۍ چانس ولري.
باز محمد عابد شاوخوا درې کاله وړاندې اړو کسانو لپاره د مرستو راټولولو لړۍ د ټولنیزې میډیا یعنې فیسبوک له لارې پیل کړه چې په دې موده کې ښاغلي عابد تر سلو تنو پورې معیوبینو سره د ویلچرو یا د ګوډانو بایسکلې توضیح کړې. دارنګه د یو شمېر فرهنګیانو او نورو اړو کسانو سره په مناسب وخت کې د مرستې لاس اوږد کړ او په ورته وخت کې بیا خلکو ته د مرستو توضیح کولو حساب ورکړی. دې کار د عابد باور ته دې پراخه کړ چې اوس ځینې مرستندوی ادارې هم خپلې مرستې د باز خیریه بنسټ له لارې اړو کسانو ته رسوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبرې
د
د افغانستان په ځوانو شاعرانو کې چې په اروپا کې د مسافرۍ ورځې شپې تیروي، نذیر احمد نذیر د خپل بیل ترس په علت د شعر د ډیرو مینوالو توجه د خپلو شعرونو په لور اړولې ده. دای خپل یو نظم را اوروي چې اوس مې هیره ده نومیږي.
عنوان دی اوس مې هیره ده. زمانه وه چې د کلي شوخ ماشوم وم، زمانه وه چې مې سر لس ځایه ماتو، زمانه وه چې د کلي د نفرت وم، زمانه وه ترحم را باندې قات و، زمانه وه رانه لوبې زیږیدلې، زمانه وه چې روان وم یا به ملاست وم، زمانه وه کلي اور رانه اخیست و، زمانه وه د شیطان پلکۍ ناست وم، زمانې نخا د سکانې را وکړې، ماشومتوب یې له ما واخیست زه یې لوی کړم، او له ما نه یې سپېڅلې دوړې توی کړې، زه یې لوی کړم په ښه او بد یې پوی کړم. زمانې د خدای په دومره ډیر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلې واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ، زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سرو تال جوړ کړ، زمانې موږ لکه شپه او ورځ نږدې کړو، زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موږ د هغه زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، زمانه وه چې له یو بله جلا شو، زمانه وه چې په زړه مو زخمونه، زمانه وه دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانه ده چې تیر شوي دي کلونه، زمانه ده چې اوس ډېر کلونه تیر دي، خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې، کله کله چې را یاد شي راویښ شي په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې، زمانه به خپله وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا، زمانه ده د دردو ویده کوونکې، زمانه ده د زخمونو رغوونکې.
د جاپان هایکو شاعری او ولسی ادب له بودایی عرفان زیات متاثر دی. په بودایی عرفان کې ذهن ډیر اهمیت لري، او بلکې ذهنی واقعیت تر بهرنی واقعیت مهم دی. د جاپان د خلکو د یو خواږه نقل د اوریدو بلنه درکو چې هم له بودایی عرفان سره تعلق لري او هم د هنر له فلسفې سره. دغه نقل د پیشوګانو انځورګر نمیشي او لینا شریفی لولي.
د پیشوګانو انځورګر په جاپان کې د یو بې وزلي بزګر یو زوی چې کای نومېده د انځورګرۍ سخت شوقي و. بزګر ګڼ زامن لرل، نورو له پلار سره په پټیو کې کار کاوه، خو کای چې تر ټولو کشر و په پټیو کې کار ته ملا نه ټیټېده. د بکرۍ ورځ انځورونه ایستل او هغه هم د پیشوګانو انځورونه. د کای مور و پلار و پتیاله چه کشرای زوی د معبد روحانی تورولی او د حق شاگردی کری. دوی هم داسه وکرل. د کای پلار د معبد روحانی تووویل د غزوی می دیر هوایی دی، پا خیالونو کشوند کبی تا تا مراوز چه شاگردی شی، گوندستا خبری او تلی مسهر ور بنده وکری. د معبد روحانی تا کای دیر حوخیار حلک ورخ گرشو، د شاگرد په حیث ومانه او څو کالی سبق ورکړ. د کایل شینتو له بودیزم له عیسویت له اسلام له یهودیت له جینیزم له هندویزم لنډه دا له هر عقیدې او هر مسلک سره بلد کړ. کای په زده کړو کې خورا تکړه و، خو یو لوی عیب یې درلود. د درس په وخت کې به یې غلی کتاب بند کړ او دړه به یې راواخیسته د پیشوګانو په انځورولو به بوخت شو. د پیشوګانو له انځورولو لاس نه اخیست. په فکرونو کې او په خوبونو کې پیشوګانې وې چې قلم به یې ګوتو ته ورغی، بل کار یې نه کاوه، پیشوګانې انځورولې. یا هغه پیشوګانی چې په شاوخوا کې لیدلې او یا هغه چې په خیال کې تیرېدلې. د معبد روحانی په والا کې فکر کاوه چې کای به ورو ورو بدل شي، خو له پیشوګانو سره د کای دلچسپي کمیده نه بلکې زیاتېده. چې څنګه به یوازې شو قلم او د نقاشي تخته به یې راواخیستل، د پیشوګانو په انځورولو به یې شروع وکړه. وروسته وروسته یې په دې هم زړه نه صبرېده. د معبد په دیوالونو، ستنو او د غلم گردشونو او روکی دروازو په کاغذي دړو او تختو باندې هم د پیشوګانو انځورولو ته مټې راونغښتې. د معبد روحاني به ورته په قهر شو او سپک به یې کړ، خو عادت په کای باندې تر استاده هم زورور و. روحانی یو ورځ ورته وویل، کای لما سره ویره ده چې یو ورځ به مجبور شم او درته وبوایم چې نور نو معبد پریږده، لاړ شه. زما په نظر ته به هیڅ وخت روحانی نشي، خو ډیر ښه انځورګر به درنه جوړ شي. زما مشوره درته داده چې روحانیت پریږده، هنر ته مخه کړه، ګوند لوی سړی شي. کای استاد ته وویل، کور د ودان چې حقیقت دې راته ووایه او په دې د پوکړم چې زه څه کولی شم څه نشم کولی. استاد په هغه شپه چې په سبا به یې کای له معبده روانېده، هغه ته دا هم وویل، رښتیا یوه بله خبره واوره، ګوره چې شپې مالی لویو ودانیو او لویو کوټو ته لاړ نشي، همیشه په وړو کوټو او وړو ځایونو کې شپه تېروه. کای ته د روحانی دا نصیحت بابیزه او بی ځایه ښکاره شو، خو لازمه یې ونه ګڼله چې په دې وروستیو شیبو کې د استاد خوا ور بده کړي او بحث ورسره وکړي. په کای باندې خپل استاد ګران و او معبد چې څو کاله پکې تیر و د خپل کور غوندې ورښکارېده. اوس چې له استاد او معبده بیلیده، ژړا ورتله. سپیدې چاودلې وې چې له معبده راووت. کای نه پوهېده چې چیرته لاړ شي. کور ته یې ستنېدل نه غوښتل، ځکه د پټیو کار ته یې ملا نه ټیټېده او هورې به پلار خامخا د پټیو د کار ورته ویل. کای د یو بل معبد په فکر کې شو. ډیر لرې یو لوی معبد و، هغه ته د ورتلو نیت یې وکړ. له ساعتونو مزل وروسته د لوی معبد دیوالونه ورښکاره شول. کای په دې نه و خبر چې له اوږدې مودې راهیسې په لوی معبد کې یوې بلا ځاله کړې ده او د هغې له ویرې ټول روحانیون وتلي او معبد شار پاتې دی. کای په دې هم نه و خبر چې په وروستیو کلونو کې څو ځله ډیر تکړه جنګیالي معبد ته ورغلل چې بلا ووژني، خو یو هم ژوندی راونه ووت. وزر خبر کړي وو چې کای معبد ته ورسید. دروازه یې وډبوله، هیڅ څوک راونه وتل. بیا یې وډبوله، بیا هم څوک راونه وتل. کای چې په دروازه یې تکیه کړي وه، د ستنېدو په فکر کې شو، خو دغه شیبه ناڅاپه دروازه پرانیستل شوه. کای سلام واچاوه، ولی د سلام ځواب یې ونه اورید. د معبد په منځ کې یو بل څراغ ولید. کای د څراغ خواته لاړ او یو ځل بیا یې په لوړ آواز سلام وکړ چې ګوندې څوک یې واوري او راشي، خو سلام بیا هم بې ځوابه پاتې شو. کای یوه چوکۍ ولیده، له ځان سره یې وویل، د معبد د اوسیدونکو تر پیدا کېدو پورې به دلته کینم. کیناست او شاوخوا یې سترګې وغړولې. په هر څه باندې د وختونو دوړې پرتې وې او په هر چاک او چوله کې جولاګه کوڅالې کړې وې. د پلوړ اواز وویل، د دې ځای پاکولو ته یو چړی پکار دی. د کای مقصد دا و چې ګوندې دا خبره روحانیان واوري او دی د چړی په حیث ومني. شیبه نیمه پس په مخامخ کوټه کې له کاغذي تختو جوړې روکی دروازې باندې د کای سترګې ولګېدې او په زړه کې ورته شول چې که په دې تختو باندې د پیشوګانو انځورونه وي، ډیر خوند به وکړي. کای لکه څوړی د انځورګرۍ سامان راویست او د روکی دروازې په کاغذي تختو باندې د پیشوګانو انځورول پیل کړل. تر هغو یې پیشوګانې ویستلې چې خوب یې سترګې درنې کړي. دغه وخت په معبد کې د خپل استاد خبره وریاده شوه چې په لویو کوټو او ځایونو کې مه ویده کیږه او ویره ورولویده. په مابد کې د یوې کوچنۍ کوټې په لټه کې شو. آخر یې په یوه کونج کې یوه کوټنۍ ومنده، ورننوت او ور یې په ځان پسې پورې کړ چې ویده شي. نیمه شپه به چې خورا بوګنوونکو آوازونو را ویښ کړ. د دومره ویرونکي آوازونه په ټول عمر کې نه و اورېدلي. سای بنده کړه او تر وسه وسه یې ځان بې حرکته واچوه چې ګوندې د بلا له سترګو پټ پاتې شي. بوګنوونکو آوازونو تر ډېرو پورې دمه ومونده. د مابد ودانۍ لړزېدله، ښایي چې له ویرې د پاڼې غوندې ریګ دخیستی و، د تیږې غوندې ځان غلی او بې حرکته کړی و. ښه ډېره موده همداسې غلی زبون وهلی پروت و. سهار وختي چې د لمر پلوشې د کوټنۍ په کړکیو پرېوتې او رڼایي شوه، کای سترګې وغړولې. بوګنوونکي آوازونه نور نه اورېدل کېدل. راپاڅېد، د کوټنۍ ور یې ورو پرانست. د معبد په منځ کې یو حیرانوونکی شی ولید. یوه لویه مږه، د یوه آس غوندې لویه مږه یې ولیده چې مړه پرته ده. کای په لوړ آواز وویل، چا وژلې؟ یوه خوا بله خوا یې وکتل، خو نه یې څوک ولیدل او نه یې کوم آواز واورید. داسې چوپتیا خپره وه لکه هغه د تېرې شپې بوګنوونکي آوازونه چې یوازې یو خوب و. خو خوب نه و، او د آس په اندازه د لویې مړې مږې جسد ثابتوله چې تېره شپه دلته یو کوچنی قیامت و. وروسته بیا کای هغې کوټې ته ورغی چې روکی دروازه یې لرله، او په کاغذي تختو باندې د پیشوګانې انځور کړی وې. پیشوګانې هماغه وې، خو یو تغییر پکې راغلی و. خولې یې په وینو سرې او لمدې ښکارېدې. کای پوه شو چې د داسې هنر پنځولی چې بلاو ته ماتې ورکولی شي. د وخت په تیریدو سره کای مشهور شو. هر چا د ده انځورونو د لرلو آرزو وکړه. هر چا د ده پاسارو کې جادویی اثر ولید، او نور به نو د معبد هغه بودا استاد په دې خبره ویاړ کاوه چې دا دی و چې کای ته وویل چې معبد پریږدي او هنر ته مخه کړي.
د لنډو کیسو لوی لیکوال، او بلکې د ځینو په نظر د لنډو کیسو تر ټولو لوی لیکوال انتوان چیخوف په 1868 میلادي کال کې دنیا ته راغی. ټول کال یې 43 کاله عمر وکړ. په دې لنډ عمر کې یې طب ولوست، او ډېره موده یې له سل ناروغۍ سره ډغرې ووهلې. مګر بیا یې هم 900 عنوانه لیکنې وکړې چې اکثره یې لنډې کیسې او ډرامې دي. د چیخوف پلار یو معمولی دکاندار و چې د پوروړیو له لاسه یې مسکو ته کډه وکړه. پلار یې تند او د کلیسا په نظریاتو ولاړ سړی و. ځینو کسانو ویلي دي چې د چیخوف په ګڼو داستانونو کې د ده د پلار نقشې لیدلی شو. پلار یې له وچ خوی سره سره د موسیقي ډېر شوقي و، او مور یې بیا اولاد ته د نکلونو په اچولو کې ډېره تکړه وه. د تیرې سه شنبې په ورځ د چیخوف د مړینې 113 کال پوره شو. د چیخوف د ژوند او فن په اړه مو له غسانور غزا سره چې تازه تازه په همدې روشه کې د چیخوف د یو معروف ناولګوټي پښتو ژباړه بشپړه کړه، مفصله مرکه کړې ده. غسانور غزا وایي،
ادبي کرکتونکي وایي لومبای ځل لنډه کیسه ادګر الن پو رامنځته کړی کار ورته وکړ. خو په روسیه کې انتوان چیخوف او فرانسه کې ګیدی موپاسانو چې دغه کیسه ډیره واقعي ژوند ته نږدې کړه، او په دې دواړو کې بیا انتوان چیخوف داسې څوک بلل کیږي چې کیسه ډیره اوسنۍ کیسې ته نږدې کړه، او اوسم چې کیسې لیکل کیږي ډیره هغه ځانګړنې چې انتوان چیخوف په خپلو کیسو کې استفاده ترې کوله لیکوال ترې کار اخلي.
شغله غزان د دې قصې داسې دي لکه خپل ژوند چې داسې نه ښکارېږي لکه د ژوند پیښې چې دي په لوی لاس، د دې لپاره چې جذاب سي، له دې لپاره چې هیجان پکې پیدا سي، د دې لپاره چې تلوسه او سسپنس پکې پیدا سي، او انتخاب کړی دی او سره تړلی دی په لوی لاس. یده قصه داسې نه ښکاري، یده قصه داسې ښکاري لکه ژوند چې دغسې نه.
او همدا خبره ده، یوازې د په کیسو کې نه بلکې د کومې نمایشنامې لیکلې دي یا ډرامې دي. یا دولو ور دام ده چې دی په ډرامو کې ډیر ستر نوم لري. ځینې خلک یې له شکسپیر نه وروسته او یا هم له شکسپیر سره پرتله کوي او خپله یې ویلی دي چې وایي ژوند چې څنګه واقعیت ده همغسې ولیکیه. او خپله ده چې څه لیکلي دي هماغه یې دې لپاره لیکلي چې که د ژوند په ډول دم یو کیسه ده، خو چې خلک ترې یو ډول عبرت واخلي یا ژوند پکې بهتر کړي. انتوان چخوب خپله وایي انسان به هغه وخت بهتر شي چې ته د ته وښیې چې دای څنګه ده. نو زما په نظر د خپل همدا هڅه کړې چې انسانانو ته ووایي چې دوی څنګه دي او د هغو د بهتري لپاره هڅه وکړي. او خپله په دې نظر ده وایي چې زه نه یو سیاستوال یم، نه یو ځانپال یم، نه هم کشش یم، خو د دې ترڅنګ بې تفاوت انسان هم نه یم. او هڅه مې دا ده چې انسانانو ته چې څه مې له وسه وي وایې کړم. په بل ځای یو یاداشت کې وایي دا به څومره ښه وو که یو انسان له دې دنیا تللی په میراث یې یو ښوونځی پرېښودلی، یوه څه یې کېنستلی د اوبو لپاره یې خلکو ته پرېښودی یا یې بل کار کولی. او همدغه کیسې چې د راوړی دی پلاټ یا بل څه داسې نامعلوم وي
آزاد پلاټ به
وو، آزاد پلاټ دی کې د تر ډیره هڅه دا کړې ده چې خلک نیمګړتیاو ته متوجه کړي، یو وروسته پاتې ټولنه وي د نیکمرغۍ لور ته وهڅوي او یو امید ورکړي چې تاسو باید داسې ښه راتلونکی ولرئ. خپله ما چې د ریناګانې په نوم د ده اوږده یا کیسه یا ناولګوټه ژباړلی، په همغه کې ما ته جالب په همدې ده چې د ډېر څه داسې ویلي چې زموږ د ټولنې په ګټه دي.
د رڼاګانو په برخه کې به لږ وروسته هم وغږیږو، خو خپله د چخوف د سبک او د چخوف د ژوند پیسه کې به اول خبرې وکړو. یو چا د ده پیسه کې ویلي وو، یو اروپایي لیکوال وایي ځینې لیکوال غواړي چې پوښتنو ته ځوابونه ورکړي په خپلو اثارو کې، او ځینې لیکوال پوښتنې راولاړوي، پوښتنې کوي. او د چخوف پیسه کې ویلي وو چې دی له دې دوه میډلې لیکوالو کې دی. دی دا نه راته وایي چې دغسې لاړ سه، دا سمه لار ده. دی درته وایي ژوند دغسې ده او دغسې ستونزه هم پکې شته، نو اوس فکر پرې وکړه.
خپله چې خوب وایي وایي په کیسه لیکلو کې یا بل ادبي اثر په لیکلو کې وایي له ځانه قاضي او ناصح مه جوړوي چې خلکو ته وایي چې دا د لار سمه ده، دا د ناسمه ده. او ما ډېره لفاظي کوي او ما ډېر سیاست او بل څه ته پکې ورځي. وایي که همغه حالت بیانوي هغه کوم کرکټر چې ده په دغسې وضعیت کې راوړي چې همغه حالت په خپله بیان کړي، چې خپله لیدونکی وویني، لوستونکی یا اورېدونکی وویني چې دغسې پیښه ده یا دا خلک په دغسې وضعیت کې دي.
ښاغلی غزه، انتوان چیخوف په دې مشهور دی چې په لیکنو کې تریخ طنز شته. د طنز پیسه کې وایي ترخه خندایي، خندایي خو ترخه دردونکی هم یې. دغه کلمه، دغه اصطلاح ګمان کوم د ده په داستانونو باندې ډېر صدق کوي. د ده اکثره داستانونه چې ولولې یو څه داسې وم خاندي، یو څه دې په شونډو باندې یوه مسکا هم خپره سي، پاینل کې وم درد شي. څنګه دغه تعبیر ډېر دقیق نه دی د پیسه کې؟
دقیق هم ده. او بل اول چې د کیسې شروع کړې په کاهي ډول وي، یعنی خندونکې کیسې وي، وروسته چې دی کله متوجه سو که څه هم هماغه کیسې پرېښودې خو طنز ته یې مخه کړه. د ده طنز زه وایم نور لیکوال هم ترې متاثر شوي دي په نورو ژبو کې. هغوی هم دا هڅه کړې ده چې دی کوم ډول طنز کاروي له هماغه نه استفاده وکړي. او طنز په ورته وخت کې یعنی لکه د کیسې تر ډېره سمبولیکي دي، هغه طنز هم همداسې بڼه لري، قسم قسم هم که سړی خندوي هم ورنه یو تریخ واقعیت یو بل شی هم ترلاسه کوي.
ښاغلی غزا، پخوا به زموږ په مطبوعاتو کې دغه کارتونونه ډېر وو،
اوس کم شته دي.
یو کاریکاتور وباسي یو پهغه کې یو فرزن یو چاته پزه ورکي لس برابره چې کوم عادي پزه د تاریخي وجدي غوژونه فرزن ورکي، یو څوک غوژون لږ غټي خو کاریکاتور څه باسي هغه غوژونه ورته څو برابره نور هم غټ کې، یې سړي لږ سپشي وجدي وي هغه یو څو برابره نور هم وجدي،
یعنی طبیعي حالت نه بيخي زیات وباسي.
طبیعي حالت وباسي او سړی ممکن ورته وخاندي یو شي ته توجه وړي. ډیر تنزونه که دا زموږ په وطن کې هم لیکل کېږي افراد پکې، یعنی په لوی لاس باندې یو شای مزهک شدل کیشی، پلوی لاس بندی یو شای خندون که شدل کیشی. گمان کم چی خوف بیده سینه کهی، دای مبالغه نکهی، یو چوک ترهادی آلت زیاد خندون که نشکره ای، یو پیش ترهاغ چه چی ده، زیاد خندون که کهی نه، ده عادی جوان ده، خودی دی عادی جوان پا منز که بیاگوره چی خنده درسی،
دیده کمال هم دغه ده چې ارڅه لخپل اندازي سره راوړی دی. دی وی ویل کمو کلمو باید ډیره استفاده وشي یا ډیره معنا واخستل شي. هم دغه ډول په دې نظرم د وای چې څنګه کرکټر د امغه سی انزور کا مې کما وا او مې زیاته وا په دې ډول د تنظیم ده. کچېری تنز د زیات یو ل افراط او تفریط کار پکې اخستلې ممکن بیا غد تنز دومره خوګم نه وای کېدای سي یو نیمخ ک یو څوک سرسری دی دی و کیسه لولي کېدای سي ورته متوجه سم نسی چې دلته تنشته خو ک بارګبین وی بیا غ ضرور پکې تنزونی زکه د تنزم یعنی په عادي ډول وړاندې کړی ده.
شغله غصه ده رناگانو نولگای چه تاسی ترجمه کرده ده ده خو ما پخال وسته و زین تخنیکونو میوسیر دی خودی ده پا اکثر و قصو که یو بل تخنیک ده ما پامسوی دی چیزو گمان کم دیده بخی یو سبکی زنگرنه ده یعنی بیا بیا تکراری نپیشم چه تاسی ورته پامسوی دی یو کم پامسوی موافقی است که نه دیر ده سان لیکون که چه مکالمی لیکی نو الف یو خبره کهی بی دیغه پا خبر پویشی او بیا جواب ورکوي یا ای تاییدی یا دیگه خبر ردی داسې یو حالت
هم ده.
دیده بیا داسې ډیر وخت بیا داسې چې الف یو خبر وکي بی جواب ورکوي خو چورته ښه فکر وکي بی دی الف په خبره پوه سوی نه دی دی یو څه وایي
او
بی بل څه وایي. دیده دغه طنز له دغه شي هم پیدا کیږي یعنی دی د انسانانو د ژوند دغه ډیر لوی تریخ حقیقت ته اشاره کوي چې له یو بل سره تفاهم نه لري دیو بل پا خبر نه پویی شو ار یو اغا چوایو چی پا خپل ذهن کم تیری شی او بل تسام غوش ننیسو او بل ندرک کهو ما دید پا دستانون که دغا شای دیر درک کرده دی او زو فکر کم دیده دی آیرونی دیده دی تنس یو دیر بنیادی تکای هم داده دی.
درسته ده ما کل چی کتاب دیدش بارلو ام دست شانو سر مخکی دلم مثلا یو زاکی یو کرکتر رازی یو سوایی ته سوچ کې چې دا کرکټر دغه یو بل کسره لګیا ده خدای یو بل ورته بیا لګیاوي خبرې کوي چې د دې په اړه ما د لیکوالو نظرونه لوستل هغه کې هم دا ویل شوی دی چې د چخو په اثر داسې دی لکه یو شعر وای هغه شعر چې ته ژباړم کې د مطلب او مفهم انتقال نکي وای د دام دغه تنسو دغه نوري خبرې شو چې لکه تاسو مخکې ورته اشاره کړی چې یو کرکټر یو څه وای او بل څه ترې درکړی وي هغه بل څه وای دا وای داسې څه ترې جوړیږي چې څوک نشي کولی شي د ده هغه کیسه کله ژباړم سم ورباندې پوه شي نو د ده د کیسو ژباړلم چې دی وای ډېر ستونزه او تکلیف غواړي.
ښاغلی غزان چې خوف د هر بل لوی لیکوال غوندې د خپل اثر او خپل زمانې پیسه کې خبرې کوي ظاهرا خو د یوې زمانې ژوند دی موږ په هغه زمانه کې نه یو زه ورته په بله زمانه کې اوسو خو زه ورته هم له چخوفه خوند اخلو اوس یې هم اخلو نه موږ په هغه زمان کې اوسو نه په هغه مکان کې اوسو علت یې چې د ده داستانونه لولې دا ګڼل کېدای سي چې نه پیژنم دا دلیل یا دا علت تاسو راسره منئ که نه چې دای هغه د خپلې زمانې پیش ده ظاهرا عادي پیش ده دومره ځیر کیږي دومره پکې دقیق کیږي او دومره پکې ورداخلیږي چې د هغه عادي پیش د تیریدونکي پیش د یوه فنا کیدونکي پیش په منځ کې چې کوم جوهر دی چې کوم حقیقت دی هغه حقیقت ته دی ځان رسوي او هغه حقیقت بیا دومره سوچوي هغه بیا دومره با ارزش مرغله رایی چه پنو رو زمانو که هم خریدار لری زو ده غصیو تعبیر دیده پیسه که لرم ایده دی کرکترائزیشن پیسه که غکم توصیف چی اغیل جور و حقایق و سر تعلق لری دست حقایق چی زمانه زر ختموله نیسی.
دیده خیگن اپام دی که دیو جرمنه لیکوال توماس مان وای چه خوب دی وڑکی جوندونو یا دی وڑو پی خوستر تماشاگر یاستر لیدون که وو همدغه ده چې د یو وړې پیښې ته توجه کړې د خو هغه یې په دومره جالب ډول راخیستې چې نور لیکوال په دې نظر دی وایي دغه چې خوب چې خپله وایي چې پیښه په آیني ډول راواخلئ وایي د ده یو ډول نابغه زاویه دید وه در اخستل شو وای نور لیکوال کې د صفات پکې راشي زکه د دې اثر چې دی کلاسیک شو لنول سو شپږم کال رئیس تر 2001 کال پورې د دې لډیرو کیسونه یا ډرامونه فلمونه جوړ شوې دي ان دی وی رامینه دوه ډول فلم لیکوالو جوړ کړی دا وجه دا چې کدی په غو زمانه کې اوسیدم خو غه حالات ته په دې ډول کتلې چې ننم کوم ګور سره مخکي ګو سوچ کو چې مګه مامه غستون زلرو پام دی وجه زمګ سره د دې د اثرو د لوستلو تلوسش د مينو ور سره لرو
شغله غصا څه چې ما حاصل ومه یو رسمي یادی شي دی چې خوف په سکه م فکر کو مل رضا داسې یوه کلمه پیدا که داسې یو عبارت پیدا که چې د چخوف د آثارو په معرفي کې تر ټولو کلیدي تر ټولو اساسي اهمیت ولري دا مې یوه کلمه په هغه وخت کې په خپل ذهن کې جوړه کړه او دا د اولین ځلې سره شریکوم ما وویل له ځان سره په ذهن کې را تېر شول چې چخوف د ګونګ رنځ بیانوونکی دی په ټولنه کې رنځ شته غم شته درد شته مشکلات ستا خودینی مشکلات دستی چه اقید چه غیوهی هر سکرت متوجه کیشی هر خواهش یاوری چه خوف دستی و لیکوال دی چه در طولنی هقا رنز هقا درد هقا خوش چه دیر امیق دی خو آوازم نلری هقا آوری او هقا را معرفی کهی
یو دست دی راک رو چه یو بل چه اتای بل ورزویلی شو چه چه خوب دی یو گونگ رنز ویان دا یا بیانوی او خلقو تا اولاندی که ویام دا غسی لیکوال دا چه خوب تروس دیده اثار چه جبارل کیگی مثلا که دیسی دی روسی جب نور لیکوال وی نور و جبو تا بایم اثار جبارل کیگی خو تر دیر خلق پا دی نظر دی چه دیده اثار نور و جبو تا دیر جبارل سوی دی او یا وجه ایم هم دا غسی که دیسی چه اغا گونگ رنز چه دا په نورو ټولنه کې مشته ده خلګ هغه ګډ درد د دې په اسارو کې ویني او خپل جبه سره مناسب بولی یا اجباری یا فلم تر جوړوي یا ډرامې په ډول وړاندې کوي
شغله غزا چې خوف دومره اثرناک لیکوال دی چې زوته په سبک ډیر وشغیدو هله چې ډیر اوریدونکو په علاقه لري چا ول مو د دې ژوند پیسې کې وڅ ویلی وای
چې خوب د اتلس و شپیتم کال د جنوري په نوښتمه د روسیې په یو ښار کې وزېږېدو د دوی پلار چې وو سوداګر وو ډیر غریب وو ځکه دی چې زیږیدلی د وروسته یو ښوونځي کې داخلیږي پلار یې ډیر دیوالیه یا ورشکسته کیږي همدا وجه وو چې خپله سیمه پرېږدي دوی مسکو ته کډه کیږي خو چې خوب په همغه ښوونځي کې پاتې کیږي او درس وایي وروسته دی مجبوریږي چې خپل اقتصاد دپاره کار وکړي د چې زده کوونکی وی لیکلم کوي او لیکل یو مجله تور کوي لکه مخکې مول د کیسې هغه وخت مزافیه یا فکاهه وي دغه کیسې لیکي او د خپل کورنۍ کوم ژوند د مغه ضرورتونه ور باندې پوره کوي په هغه کې د یو څلور ورونه دي یوې خور د مور د ورسره او د مور په باره کې وای چې دغه د کیسو د لوستلو یا لکیسو لیکلو روح دی ور کړی ده نو دغه سی بیا ورسته مسکو ته راځي کله چې مسکو تراشی په اتیایم کال کې د تی په هنځي تځي ډاکټر شي خو پام دی وخت کې نری رن سره مخ کیږي خو بیا هم د مبارزه کوي او دومره انسان دوست انسانو چې کله به وای غریب خلک ورتلل د به وړیا دارو درمل ورکول په دې ډول د سره د هڅه مچې سبې ګټل کورنۍ سره هم شریکول د کورنۍ ژوند ور باندې تیرو او کوم ځای کې چې د زیګدلې په مغه کې یو خوندځای هم جوړ کو ور سره یو موزیم هم جوړ کو بخنه غواړم خوندځای نو کتابتون او بیا ورسته نور لیکوالو سره لکه ماکسیم ګور کې سره هم نږدې ملګرتیا لرله یا لیف تالستوی سره ښه دوستانه و او روسی لیکوال وای چې د دوی دوستانه یو ډول مسله سو چې جوړ کړی وو خو بیا هم نه دی تالستوی له اثر متاثر شو او نه دی ماکسیم ګورګ له سیاست متاثر شو همداسې آزاد پاتې شو او چې څه د ټولنې ستونزې وي ستاسو په خبره هغه د ټولنې ګونګ درد چې و همغه خلکو ته وړاندې کوو دی که څه هم ناروغ و خو په 1990 کال کې
یعنی په دیرش کلنۍ
کې او په دیرش کلنۍ کې نری رنځ نم رنځېده او دغه یخنی موسم کې نری رنځ لا ډېر درناک وي. د دې لپاره چې په ساخالین ټاپو کې ساخالین سیمه کې د بندیانو او د محکومو خلکو درد خلکو ته وړاندې کیامغه سیمې ته ځي. په 1991 کال کې د ساخالین ټاپو په نوم کتاب چاپوي، یعنی د ده په دغه لیکلو باندې روسي هماغه وخت چارواکو دومره باور لرو او خلکو ته خواسې د منلو چې هغوی مجبوریږي د دې خلکو سره په خپل چلند کې بدلون راولي. د تقریبا لو سو زیات لنډ کیسې لیکلې، همداسې ډرامې لیکلې دي، او د دې ځینې کیسې ناولګوټو په ډول دي یا اوږدې کیسې چې ورته ویلې سو، خو تر اوسه یې ناول څه شی نه و لیکل. بیا وروسته په جرمني کې اوسېدو، رښتیا د علاج لپاره تللی، بیا ډاکټرانو ورته توصیه هم کړې وه چې په یو ښار نومې ورته ښودلی یو ځای و چې همغه کې اوسه، بیا هملته وفات سو. خو جرمنیانو کې همغه وخت هم دومره محبوبیت و چې د له وفات نه څو کاله وروسته په همغه ځای کې یوه د برونزو مجسمه جوړه کړه، او دا ډومبی ځل و چې د روسیې له خاورې بهر د یو روسي لیکوال مجسمه جوړیږي او نندارې ته وړاندې کیږي. انتوان چخوب چې په 1904 کال د جولای په 15 نیټه مغه جرمني کې د ناروغۍ لامل خپل ژوند له لاسه ورکړ،
یعنی په 44 کلنۍ کې.
44 کال یې عمر، خو د 44 کالو کې د ډېر غټ کار په میراث پرېښودو د ادب په ډګر کې. روسي لیکوال وای وای لیف تالستوی چې څه لیکلي دی وای موږ پکې د روسي ژوند دغه ځینې آثارو کې نسو لیدلی، خو د انتوان چخوب آثار چې دي روسان وای موږ خپل ژوند پکې وینو، او که د نورې نړۍ خلک د هغوی هم خپل ژوند پکې ویني، هغه په همدې وجم دته ترجیح ورکوي.
ښاغلی غزام، چې خوف 44 کاله عمر وکړو او په دې کې هم ډېر وخت له نری رنځ سره په مبارزه تیر کړو، البته
نیم نه زیات عمر زما په نظر دی د له نری رنځ سره په مبارزه تیریږي، دی چې کله لیکوال کېږي هماغه وخت کې همدا نری رنځ ورته راځي،
او د لومړۍ ځوانۍ په کلونو کې چې یو څه شو په هغه وخت کې هم د ګوره طب لوستی دی، د طب لوستل لپاره حال هر وخت سخت کاری. له دې سره سره د په سلګونو قصې لیکلې دي، او ځینې قصې دومره اوږدې دي چې ناولګي ورته ویلی سو، لکه همدا رڼاګانې، لکه هغه شپږم نمبر اتاق، لکه سما ژوند، لکه څو امام لوستي دي، کتابونه یې د اوږدو قصو. څنګه زه نه پوهېږم د دومره وخت له کومه کوو.
دی خپله وای چې طبابت چې ده زما میرمن ده، او لیکوالی زما مینه یا معشوقه ده. مطلب یې دا ده چې طبابت هم زه کوم، خو لاغه نه ډېر غورهوالی لیکوالۍ ته ورکوم. وایي همدا طبابت و چې ما د خلکو ژوند ولیده، د ډول ډول خلکو سره پکې مخ شومه، او ښې کیسې مې ولیکلې. بریالی سوی یم په همدې وجه ده چې ده د خلکو سره یې سروکار درلوده.
ښاغلی غزان، اوس به راسو په رڼاګانو به خبرې وکړو. د ده هغه ناولګۍ چې تاسې په دې ورځو کې ترجمه کړی دی او لا چاپ سوی نه دی،
په دې داستان کې لکه مخکې نورو لیکوالو میلې دي، ده یو داستان وي که وادي کې سم وي، سمبولیکه بڼه لري، او یو فلسفي کېدای شي یو فلسفي رنګ هم ولري. دغه داستان هم د مینې ده، هم له ژوند سره د مینې ده. یو کرکټر ده انجینر انانی په نوم، ده یو ځای مامور شوی وي، اورګاډي پټلۍ جوړوي، خار جوړیږي، او دای بیا وای چې څومره ښه خبره ده چې موږ دلته پټلۍ جوړو، اورګاډی به تیریږي، خلک به ژوند کوي، او څه وخت وروسته که موږ هم نه یو نور خلک به راځي، ښوونځي به جوړوي، روغتونونه به جوړوي، یو مدنیت به ترې جوړیږي. د دغه کرکټر له لارې خپله انتوان چې خوب نه وایي، خو د کرکټر په ژبه خلکو ته وایي چې موږ باید ژوند سره مینه ولرو، او په دې سوچ ونه کړو چې یاره دا ژوند زموږ تیرېدونکی ده، او که څه جوړ نه شو پروا نه کوي. دی وایي نه، نن موږ یو څه وکړه په میراث هم پرېښوده، سبا نور ولسونه دي همغه په میراث پرېږدي. او وروسته چې د مینې سره مخ کېږم، یو کرکټر وي د کیسوچکا په نوم، هغې اصل روسي کې وایي، دا وړې پیشو ته وایي، دی غواړي ورسره مینه وکړي، بیا یو ځای سره مخ کېږي، ځي سره بیا بیرته دی ترې رخصتېږي. دغه شیان پکې دي. وروسته کیسم په دې خلاصېږي لکه مخکې چې تاسو ویل، چې یو پرانیستی په یعنی ډول ډول تعبیر ترې اخیستی کېږي. دی روانېږي، آس ورسره وي، وایي زه دا د روان سومل، آس ته مې متروکه ورکړه، او په مخکې مې یوه لویه دښته پرته ده. مطلب یې دا ده چې که دا ژوند یو لوی زما په نظر یو دښتې په ډول ویم، سړی باید مبارزه وکړي، هغه کوم هدف یې چې د همغه ته باید ځان ورسوي.
ښاغلی غزان، د پښتو لنډیو د پښتو شعرونو یو فرق دی. په پښتو شعرونو کې معمولا معشوقه ډېره آیډیاله ترسیمېږي،
درست،
دا داسې شایسته یې څه جوړی نه وي او مینه هم ډېره ایډیالی افلاطوني کیفیت لري. دی افلاطون د حکمت اثر د پیل په دې شاعرۍ باندې هغه مینه هم یو قسم ابدي او لنډۍ بیا معمولا داسې نه وي یو وار د لاس په لاس کې
راکړه تر ډېره
یادوم ګوره تر ابده نه وایي
که راته ګوري درته ګورم که شاره اړوي پروا دې نه لرمه.
دا ریالیزم ده، دا په واقعیت کې ریشه لري. دا د لنډۍ مینه په مجموع کې نسبت د شاعرۍ مینې ته د موږ د چخوف مینې هم همداسې یي او دا د رڼاګانو ناولګۍ چې ما یادیږي ما مخکې کلو کې لیدلی په دې وروستو کلو کې مې نه ده لوستی همدغسې و
همداسې ده.
دغه شی هم ما په خیال باندې د دغه ناولګۍ او د ډېرو قصو د عظمت یو راز په دې کې دی. مینه یې لنډیو ته یو څه ورته یي
انتوان چې خو په همغه کیسه کې یو ځای چې د انجینر کیسوچکا سره مخ کېږي ورسره پیژنګلی کوي اول خو د ده له یاده وتلې وي وروسته ځان ورپیژني چې یاره موږ او تاسو یو ځای سره ملګري وو ښوونځی وو یا پوهنتون وو یو ډول خپل ضمیر ته ځان خجالت بولي وایي موږ یو وخت ځان ډېر ریښتونی انسان بولو او یو